د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېر کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لویه وچه کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو له جملو څخه شمېر کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لویه وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغاړه شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري، یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې د زمکو په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلی دی چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونو زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچېرې موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډېره برخه یې توده منطقه پرته ده، یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. چې موږ تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي موږ ویلي و چې هغه تود اقلیم لري، او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخې هواري او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنډ لامل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لویې وچې د اقلیم په هکله هم پوسولو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکي په داس سوالونو په خپلو کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په هکله خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لویې وچې د خلیجونو په هکله خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نه درنه زده کوونکو زموږ سره ستاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت درته غواړم. د لفمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لیز کون کو ز بریش نغم پارت شتول ته شرغ لاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیه مس من نه هم لوستا هله د چتا شتول قدر منو بل لیز کون کی برات رو و جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو ز د کون کو ز مر او استاد د نن برازیل لوست لري په خپل پد و يم یونټ کی یا هم پد و يم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیه اړوندی لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات په لوستل نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله ما هله د چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی وی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې واځي مو راوتاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې مو راوتاسو د استرالیا د بشري جغرافیه د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدر منځ د کوونکو د توجه په هیله خو ورځ د کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی مو راوتاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورولی وچ څخه یا هم د نورولی وچ جغرافي موقعیت په کتو سره د زمکي په کوري کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلې شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورولی وچ ته کوچنی وچه ده، یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهیدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم راو تاسو ورکولای شو خو د یو لوی وچ نوم نسو ورته ورکولای. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده، په دې د دوی په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپله په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري، یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کېږي چې یو کس بنسټ کېښودي او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کېږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کېږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه یې په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دوی دغه ستونزې مشکلات ته ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي، یعنی د دوی دغه کوم سیاسي باندې چې ده په دې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی ده. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې ده په دې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي، یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دي چې د خپل د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً هم دغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالت چې یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپله کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله، او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د عیسوي دین پیروان دي، یعنی د عیسوي دین پیروي کوي. خو کچیر موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخه موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړی دی. نو موږ او تاسو د سویل سوچ استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډی شایسته ښکلی سمسو چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک واړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنو زده کوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی، او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا چې مرکز یې پرات ښار دی چې PERTH پرات، یعنی د پرات ښار چې دی د دې لویدیز استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز یې د هوربارت دی، او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري.
چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمه بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منو ځکون کوم او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم ولولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه. د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تر شکلاک لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې و افغانستان وو. وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکۍ اخیستلو باندې لاس پورې کړل چې په 901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې 138 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمیر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافیې اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دم پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو. اوس هم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و او استرالیا ته چې کله چې اروپایان له 1800 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لوی وچې کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوي، یعنی بومي کسان په کومه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمیر زیاته دي چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمیر چې 1550 نو تر رسیدلې و. او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستی کې رنگ درلودي، چې دوی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی و. او هر قبیله به له سو ټایپو څخه جوړ شوی و. د اورفا سپین پوستی کې سپین پوستو کو د کشفیاتو لپاره سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول سول چې سپین پوستی کې کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیرې کام کړل. نو کله چې دغه نشه چې سره مې سوي بیا د دوی نه پوسو شمیر کم شو. په دې وروستي کې د استرالیا د بومیانو شمیر کابو 2000 تنو ته رسیدلې دي، چې د دوی شمیرې په دومره اندازه سره رمې سکړې دي. او هم چې نن خوست د استرالیا د نه پوسو شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نه پوسو شمیر په 1900 کال کې پر 500,000 تنو ته رسیدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نه پوس زیات کړي دي، چې په د هغو د پوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نه پوس شمیر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 500,000 تن ته ورسېدي، چې بیا ورسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 1.5 million تن ته ورسېدي، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو ځکون کول آلمان، هایلند، ایتالیا، پولند او د سنور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 1,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوي، چې ورسره تر بلې د دوی د شمیر کچه زیاتېدله. او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحونې ولیده او ښه د ژوند سهولتونه پکې کې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډېر خلک یې په ښارونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې په حق له معلومات لسته راوړي وو. سیږي وسه راتلونکي برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پیل په شوبو کې ما تاسو ټولو کډر مونږ زده کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانی د ایسوی دین پیروان دي، او همچنان د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او همچنان د استرالیا او کناسي په ټاپوګانو کې زیات شمېر کسان چې لیدل کېږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګن کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي، خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده. او په استرالیا و یو کانیوسکي د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبه شته، چې ځینې یې ژبه یې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دی په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دی ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسې د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دی 2.2 پیسې د شدي بودایزم دین دی، 1.5 پیسې د شدي مسلمانان پکې ژوند کوي، 0.4 پیسې د هندوزم مذهب دی، او همچنان نور مذهبونه چې دی 8.8 پیسې د نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېستا. نور دروز د کونکو از مرسته ستاسو د لوست موضوع تر همدې ځای پرې و وس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند ده ستاسو د ټولو کورنۍ دند چې د درې سپارندي هر سوال به مطابق ځواب ورته پیدا کوي په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی، یعنی اوسنی د نفوس شمېر څومره دی؟ دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې شته؟ کچېری وي نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کتر مونږ د کوونکو از موږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کې یو سمز د کړی وو سې یا په یو څه پوسی وو سې تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې شم شو وخت ته غواړم د لپم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکله و احترامات مقبول کی قدر من اول لري سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می زبرشنا غن خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس ما درنو سکون کو د چیز مل تاسو د نن ورځې د جغرافیه مضمون لسم ټولګي نه هم لوستین او هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ډول سره زکړی وو سې یو نو لوست پر ما د کې ولري درنو غل لري سکون کو زمر تاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تل لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی، د دې ترڅنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی، او همچنان د دې ترڅنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست تر پای پر رسنه ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لوابه می سپینه پیل کیږي، بیا تش پراتیه می سپې پری. تاسو ټول قدر منځ کون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره هم چې نن د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ به یل سو د ځمکه په کور کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي، چې دغه بدلون په ترس کې بیل بیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي، چې دغه پیړاوونه په تیرولو سره ځمکه کې اوبه د لمرني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي، او وروسته بل اخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي، او په طبیعت کې د اوبو ګرځیدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویل سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچېری په ساينسي لحاظ تعریف کوو، موږ ویل سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا
یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرو سیږي او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دود په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې و سیږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بڑا سوي دي، په بڑاس باندې تبدیل سوي دي، نو ګاز حالت شکل خپل ځان ته غوره کړی دی چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي چې د سانتیګراید له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، په یعنی د صفر په درجه کې دی کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته دوی تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنو زکون کو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل سره لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول، نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامد ماده، هغه د پچشمن بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مړه تاسو یو مثال ورکو، کچیر مړه تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل مړه تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په اخچال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل لا په په یو لوښی کې واچو پر ګیس باندې شیش دو. کله چې دا پر ګیس باندې شیش دو، الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذرات یو د بل سره کلک سیوی دی، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دو باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي، په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د په واسطه سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول، هلته بیرته په ورځي ځان ته جوړوي. کله چې ورځي جوړی کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځان ته جوړی کړلې، یو کنګل شکل ځان ته اخلي. بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد سي، لمر وړانګې ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت بیرته دغه چشکیږي د باران په شکل سره، دغه بڑاس سپورته سوی دی بیرته د باران په شکل سره زمکی ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په زمکی کې زیرمې ځان ته جوړوي، لندبل لرونکي هوا ځان ته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو زمکی ته او برکشته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د زمکی د کوری پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ ورته سو اتموسفیر ورته وایو، او خپل زمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي. او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې موږ تاسو په حق له معلومات لاسته راوړل، وسندلو راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی موږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې موږ تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسیږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې اړتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې اړتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشار اته برخه چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر او په ترزمکی لاندې او په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمی ورستر بلی په خاور کې زیاتیږي چې دا د زمرستاسو په ژوند کې ستر نعمت دي چې الله تعالی زموږ تاسو ته راکړی دي او د دې نعمت څخه او تاسو الله تعالی برخمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمیر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونې بوټي ژوي ټول ژوندې موجودات د اوبو پورې تړلي دي خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشلو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی د نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمن وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو ممکن انسانان پرته له خوراکه څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولای سو خو پرته له اوبو څخه ژوندې پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره انسان د سشلو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو یعنی هغه اوبو چې د مالګي اندازه پکې لږوي د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروی مالګي لرون کړي نو له هغه څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي ترڅو انسان ته zarar ونه رسوي د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي چې هر ورځ ملیونونه لیټر اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشينونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي چې هر فابریکا چې د پلو ماشينانو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکي اوبه چې دي ماشينونو اوربانې سړکوي یا هم نورې اوبه خراب شي بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي یو ځل بیا هم بل دوران اوربانې کوي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي ځکه د پرمختللو هیوادونو دي پرمختللې ټکنالوژي لري د دې تر څنګ کډرمن او بلالیز د کون کو با په کرنه کې سده ارزښت لري یعنی په کرنه کې یو وزنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سره رسوي د هغه اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي هغه هیواد 100% او بوت ضرورت لري ځکه کرنه چې د 100% پر او بو باندې ولاړ ده بل او بو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای نو موږ ویل سو چې د وړي په موسمونو کې زمر په هیواد کې د بندونو کلانونو په وسیله سره کرنیز زمکو ته او ورکول کیږي او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي چې موږ په هیواد کې زیات شمیر بندرونه سته چې د هغه بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي او په مرګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي او زموږ په هیواد کې درنوز د کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسترولو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې ننګرهار لوګر هرات کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز زمکو ته اوبه برابروي چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي اوس نو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو چې د اوبو د لګولو حوزې په خپل د ځمکې د جوړښت او اقليمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیز لري چې د افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي نو په همدې قبل څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوري برخې جوړې کړې دي چې د غزنګلونه به کوم د اوبو حوزه چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان پامیر او ختیځ زلويدیس هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پربل باندې واریدیږي یو پربل باندې پریوزي په اوړي او په سرلي کې بیا ویل کیږي ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي نو دلته دی بیت ویل کیږي او په بیلو بیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو تر مېسته کې دوه لامل ګرځي چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت لامل په پرسرلي کې او په وړي کې بیا د سندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت به سپاند سي یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي لامل څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوړې لامل ګرځي د د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان ځمکې ډېره اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د ځمکې لاندې زیرمې لري چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د راایستلو لامل ګرځېدلی دي. او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي، نو ځکه موږ او تاسو ویلی سو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند حبزې ته رسیږي او اووه نوي برخه یې بیا د هېواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړ اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هېوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان او زی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپله د سند او د کابل د سند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپله د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمېر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې کې کورنۍ دنده تاسو درنه زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوئ. پوښتنې دي: په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري. نور نو درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شوه